السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه د ازادۍ رادیو دوه پروګرامونو نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوقو ته ځانګړې شوې ده. په نیمه نړۍ کې د ښځو اړوند مسلې راخستل شوې او په اساسي او بشري حقوقو کې د انسانانو د حقوقو اړوند مسائل راخستل شوې دي. دغه ساعت لنډه خبری برخه هم لري. د راپورونو په برخه کې به واوري چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي ویلي چې په افغانستان کې له امریکایانو پاتې وسلې د پاکستان امنیت ته مستقیم ګواښ دی. دوی ویلي چې ټي ټي پي له دغو وسلو په پاکستان کې د حملو پر مهال کار اخلي. د راپورونو دا برخه وروسته راځي، خو پیل د دې ساعت په خبرونو کې. طالبان وایي چې بشری مرستې باید سیاسي نشي. د طالبانو د اقتصاد وزارت ویان عبدالرحمن حبیب فرانس پریس آژانس ته پرونو ویل چې د خیریه موسسو یا د هیوادونو بشری مرستې باید د سیاسي ګټو لپاره استعمال نشي. ښاغلي حبیب زیاته کړه چې له هغه راهیسې چې واشنگټن خپلې بهرنۍ مرستې بندې کړي دي، په افغانستان کې د یو دیرش هغو موسسو کارونه ځنډیدلي چې د امریکا د نړیوالې پراختیايي ادارې یو ایس آی ډي لخوا یې ملاتړ کېده. روسله دی چې ډونالد ټرمپ د جنوري په شلمه د امریکا د ولسمشر په توګه د لوړې مراسم ترسره کړل. د درې میاشتو په مخه یې د امریکا ټولې بهرنۍ مرستې په دې خاطر وزنډولې چې بیا غور ورباندې وشي. پرون بیا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو ویل چې اساسي یا حیاتي بشري مرستې په دې فرمان کې شامل نه دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو ادارې یو ان ایچ سی آر له تاجکستانه غوښتي دي چې سمدستی د افغان کډوالو د ایستلو بهیر ودروي. د یو ان ایچ سی آر د راپور له مخې تیره میاشت تاجکستان لږ تر لږه 80 افغانان چې اکثره یې د اوسېدو قانوني اسناد لرل له خپلې خاورې ایستلې دي. یو ان ایچ سی آر پرون خبرداری ورکړ چې داسې اعمال له نړیوالو اصولو سره په ټکر کې دي او ښایي چې د دې کسانو ژوند له خطر سره مخامخ شي. په تاجکستان کې شاوخوا 9000 افغان کډوال ژوند کوي. د جرمني پارلمان پرون چهارشنبه هغه طرح تصویب کړ چې لمخې د دغه هیواد په پولو کې د کډوالو د پناه غوښتنې تر ډیره ردیږي. دغه طرح چې شمیر معلوم نه دی، د اپوزیسیون د محافظه کارانو لخوا پارلمان ته وړاندې شوی وي چې د کی اړخ افراطي ګوند ای اف ډی په ملاتړ تصویب شوی. د جرمني ډی پی ای خبری آژانس لیکلي چې اوسنی حکومت مجبور نه دی چې یاد تګلارې عملی کړي، خو جرمني کې درې اونۍ وروسته ټاکنې کیږي او د نظر پښتنو لمخې ای اف ډی یا د جرمني لپاره بدیل ګوند چې د طرحو ملاتړ کړی د بریالي کېدونکو ګوندونو په دویمه درجه کې دی. د جرمني په ټاکنیزو منډو ترلو کې د کډوالو ضد خبرې او دریځونه وروسته له هغه جدي شول چې تیره اونۍ په جنوبي ښار اسپانبورګ کې د چړې په یو برید کې د یو ماشوم په ګډون دوه تنه ووژل شول او درې نور ټپیان شول. د هغه برید په تور 28 کلن افغان نیول شوی چې ویل کېږي جرمني کې د پناه غوښتنه رد شوې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي چې په ګوانتانامو خلیج کې به د کډوالو لپاره یو مرکز جوړ کړي. ډونالډ ټرمپ د چهارشنبې په ورځ ویل چې همدانن یو اجرایوي فرمان لاسلیک کوي چې پکې د امریکا له دفاع او کورنیو چارو وزارتونو څخه غواړي چې د ګوانتانامو په خلیج کې د 1.5 میلیون کډوالو لپاره دا مرکز چمتو کړي. ټرمپ په سپینې ماڼۍ کې د خبرو پر مهال زیاته کړه چې په دې مرکز کې به تر ټولو بد غیر قانوني مجرم بهرنیان ساتل کیږي چې د امریکا خلکو ته ګواښ پیدا کوي. د ښاغلي ټرمپ په باور په دې کډوالو کې ځینې دومره بد دي چې د دوی په اصلي هیوادونو کې هم دا باور نشته چې دا خلک به ساتي. د ګوانتانامو زندان په 2002 کال کې د امریکا د پخواني ولسمشر جورج دبليو بوش لخوا جوړ شوی. او پاکستان کې د پولیسو لخوا نیول شوی پلار د خپل لور په وژلو اعتراف کړی او ویلي دي چې ټیک ټاک کې د هغې د مطالبو له محتوا سره د مخالفت له کبله یې وژلې ده. دغه 15 کلن نجلۍ چې امریکا کې زیږیدلې تازه یې پلار پاکستان ته راوستلې او د سه‌شنبې په ورځ په کوټه کې په ډزو وژلې. رویټرز خبری آژانس د پولیسو په حواله ویلي چې د نجلۍ پلار هم د امریکا تابعیت لري. د پولیسو څېړنې ښیي چې د وژل شوې نجلۍ کورنۍ په ټیک ټاک کې د هغې د جامو د ژوند له بڼې او ناستې پاستې سره مخالفت درلود. په پاکستان کې چې 241 میلیونه نفوس لري، 450 میلیونه خلک یې ټیک ټاک کاروي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس دی ازادي رادیو .com. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي په افغانستان کې له امریکا نه پاتې وسلې او تجهیزات د خپل هیواد د امنیت په وړاندې مستقیم ګواښ بللی دی. دغه چارواکي ویلي چې تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي له دغو وسلو نه په پاکستان کې د بریدونو پر مهال کار اخلي. پخوا تر دې هم پاکستانی چارواکو ورته څرګندونې کړي خو د طالبانو حکومت بیا په کلکه رد کړي دي. تفصیل له احمد شبر اور.
د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند د چهارشنبه پروسو ویل چې په افغانستان کې عصري وسلو د پاکستان امنیت او خلکو ته مستقیم ګواښ پیدا کړی دی. د شفقت علي خان په وینا تحریک طالبان پاکستان ډله له دغو پرمختللو وسلو کار اخلي او د پاکستان دننه بریدونه کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان زیاته کړه چې په افغانستان کې د دغو پرمختللو وسلو موجودیت د پاکستان او د پاکستان د خلکو لپاره د شعور اندېښنې خبره ده. شفقت علي خان بیا وویل چې دوی د کابل له ادارې بیا بیا غوښتي دي چې ضروري ګامونه واخلي او دا ډاډ ترلاسه کړي چې دا وسلې د ناسمو خلکو لاسونو ته ونه لویشي. سی ان ان تلویزیون د 2022 کال د اپریل په میاشت کې د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزارت د چارواکو په وینا خبر ورکړی وو چې په افغانستان کې د شاوخوا 2 میلیارد ډالر په ارزښت پوځي تجهیزات چې د افغانستان د جمهوریت نظام امنیتي او دفاعي ځواکونو ته ورکړل شوی وو پاتې دي. په دغو تجهیزاتو کې وسلې، مهمات، وسایط، الوتکې او هلیکوپتر شامل دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د جنوري په 19 وویل چې طالبان دې په افغانستان کې د میلیارډونو ډالرو پاتې شوي تجهیزات او وسلې بیرته وروسپاري. د طالبانو یوې سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې خپور شي ازادي راډیو ته د ښاغلي ټرمپ د خبرې په ځواب کې وویل چې دوی به یوه مرمۍ هم بیرته امریکا ته ورنه کړي او له دوی سره دې د داعش د ځپلو لپاره د نورو وسلو مرسته وشي. د پوځي چارو پوه احمد خان اندړ ازادي راډیو ته وویل که واشنگتن په زوره د دې وسلو د اخیستو هڅه وکړي سیمه به ورسره ناامن شي.
اوس چې کوم وسلې دوی غواړي زما پان دا یو ناممکنه خبره ده. دوی غواړي چې په طالبانو فشار راوړي، مګر طالبان اوس نور دوستان هم پیدا کړي لکه چین، روسیا، ایران، حتی له هند سره اړیکې خسوي دي. یو بلې جګړې ته په افغانستان کې لاره واریږي که چیرې دوی په جبري توګه خپلې وسلې وغواړي.
د پاکستاني رسنیو د راپور لمخي اسلام آباد په افغانستان کې د امریکایي پرمختللو وسلو مسله له ډیپلوماټیکو لارو هم راپورته کړې ده او ټینګار کوي چې دا هڅې د سیمې د سولې او ثبات لپاره ضروری دي. تحریک طالبان پاکستان ډلې د 2023 کال په ترڅ کې په پاکستان کې د 1,255 بریدونو ادا کړې ده. د پاکستان پوځ بیا د 2023 کال د ټولو ترهګریزو بریدونو شمیر په دغه هیواد کې 444 ګڼلی دی چې د دغه هیواد د سلګونو امنیتي ځواکونو ژوند یې اخیستی دی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
ازادي راډیو د ماخام لشپګو د سهار تر شپګو په منځنۍ 1296 سپو او د غرض د ورځې لخوا د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو پر بلا بلو لاندو سپو د لاسرسي ورده. په ننګرهار کې به نور خونکي او متقاعدین اړ نه وي چې د ډاکټرانو د معاینې پر مهال ډاکټرانو ته فیس ورکړي. دغه پریکړه د ننګرهار د پوهنې د ریاست او هلته د میشتو ډاکټرانو ترمنځ شوې. تر دې وړاندې په خوست کې هم ورته پریکړه شوې وه. تفصیل له سنا کاکړه اورو.
د ښوونکو او متقاعدینو د اقتصادي ستونزو د راکمولو او د دوی خدمتونو ته د درناوي په موخه په یو بې ساري اقدام کې د خوست ولایت وروسته په ننګرهار ولایت کې هم طالب چارواکو د دغه ولایت د ډاکټرانو له ټولنې سره یو هوکړه لیک لاسلیک کړ چې له مخې د دولتي او خصوصي ښوونځیو ښوونکي او متقاعدین به ډاکټرانو ته د فیس له ورکولو څخه معافي. د ننګرهار په عامې روغتیا ریاست په دنده بوخت د داخلي ناروغیو متخصص او د دې ولایت د ډاکټرانو د ټولنې غړي ډاکټر ننګیال فاروق د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه پریکړه له درې ورځو راهیسې د دغه ولایت په مرکز او ولسوالیو کې عملي شوې ده.
دا تصمیم د خاطر نیول سوې ده چې یو خو به اقتصادي کومک وسي معلمینو سره، او بل به دغه چون زموږ او تاسې په جامعه کې په افغانستان کې د معلمینو لپاره کوم پیسې چې معاش ته یې سوې ده دا نسبتا کم ده، او بل به یو اعزاز په شکل باندې د یو عزت په شکل باندې چون دغه شاګردان چې دا اوس ډاکټران دي د معلمینو د لاس نیالګي دي او دوی تربیه کړي دي.
خو ټینګار شوی چې ښوونکي او متقاعدین دي په دغه ولایت کې د ډاکټرانو د لیدو پر مهال خپل د هویت کارتونه له ځانه سره ولري. د ننګرهار د چین ولسوالۍ ښوونکي حکیم الله فهیمی ازادي راډیو سره په خبرو کې د دغه اقدام هرکلی وکړ.
دا خو یو ډېر ښه اقدام دی او نیک اقدام دی چې د ښوونکو باره کې، ځکه د ښوونکو معاشات نسبت د دوی د کورنۍ مصارفو ته کم دي. اوس یو کورنۍ لس دولس نفر په 1000 افغانۍ او 1000 افغانۍ باندې ګوزاره سخته ده، او الله دې کړي چې دا کار عملي شي.
په ننګرهار ولایت کې یو بل ښوونکي خیر شمال ازادي راډیو ته وویل،
دا هوکړه لیک چې کوم د پوهنې رئیس همدارنګه د ډاکټرانو اتحادیې رئیس لخوا لاسلیک شو، چې له مخې به یې د ښوونکو څخه د ډاکټر فیس نه اخیستل کېږي، دا یو ښه اقدام دی، ښه پرېکړه ده. ځکه چې یو خوا خو د ښوونکو دغه معاش چې ډېر کم دی، دوی دغه ضرورتونه نه پوره کېږي په دې باندې، او بل خوا دوی ته په یو ښه نظر او درون نظر کتلو په معنا هم دی.
ویل کېږي دا اقدام وروسته له هغې دی چې د راپورونو له مخې په خوست ولایت کې هم ډاکټرانو د ښوونکو فیسونه معاف کړل. یو شمېر رسنیو خبر ورکړی چې دغه پرېکړه د خوست ولایت د ډاکټرانو ټولنې کړې، او د وړیا معنی تر څنګ ښوونکو ته د وړیا درملو د برابرولو هڅه هم روانه ده. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې یو شمېر ښوونکو ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالبانو حکومت لخوا د خپلو معاشونو د ځنډ او کمولو په اړه شکایتونه کړي، او متقاعدینو هم د تیرو څو باندې دریو نیمو کلونو راهیسې د طالبانو حکومت لخوا خپل حقوق نه دي ترلاسه کړي. یو شمېر ټولنیز فعالان د اندېښنې په څرګندولو سره وایي، په داسې حال کې چې د افغانستان اقتصادي او بشري وضعیت مخ په خرابېدو دی، په کار ده چې د ښوونکو او متقاعدینو د ژوند ښه کولو ته جدي پاملرنه وشي. د یادونې وړ ده چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په افغانستان کې اقتصادي او بشري وضعیت په ټوله کې خراب شوی دی.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
اوریدونکو د دې ساعت خبری ټولګه همدومره وا. اوس هم راځو اونیزو پروګرامونو ته. لومړی نیمه نړۍ، او ورپسې اساسي او بشري حقونه له یاده ما باسي.
امریکا کمپنی ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په څلور څلوېښت ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې ننوځم. نور د دې ژوند خو زه په دا مرګ خوشحاله.
د افغان ښځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. یو شمیر میرمنې وایي چې په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې ګڼو ستونزو او بندیزونو په خبره یې له دوی نه روغتیا ته پاملرنه هیره کړې ده، نو ځکه خو ورزش نه کوي. د ورزش د ارزښت په اړه میرمن سایمه خوګیاڼۍ چې په ولسي جرګه کې د خلکو پخوانۍ استازی وه وایي،
متل دی په دري ژبه وایي چې عقل سلیم در بدن سالم است. نو ورزش د هر انسان لپاره یو ضروري شی دی، که هغه ښځه وي که نارینه وي، حتی ماشومان لپاره.
نارینه د میرمنو د ورزش په اړه څه وایي، او د ورزش نه کولو علت څه ګڼي؟
داسې ډېرې کورنۍ شته چې په هغې کې ورزش کول یو رقم ته ښځینه ته شرم بلل کېږي. او زه فکر کوم دا یوازې ما نه دي لیدلي، بلکې افغانستان کې چې هر څوک ژوند کوي هغوی به حتمن دا ترسترګو شوي چې په ځینو کورنۍ کې دا یو رقم ته شرم بلل کېږي. حتی ښځینه په دې شیان باندې شرمېږي چې مطلب موږ ولې دا ورزش کوو. دا د ښځینه ستونزه نه ده، دا د همغې ټولنې یا د همغې د کورنۍ د چاپېریال ستونزه ده چې مطلب دا شی په دوی کې یو نوی شی ورته ښکاري چې دا ډېر ما مطلب لیدلی دي. دغسې
چیرې لوی خوا میرمنې ورزش ونکړي او له بله پلوه خپل خوراک ته هم پام نه وي، کومي سي سنځي رامنځته کېدلی شي.
وريجي خوري، وريجي کاربوهایډریټ د ورسره ډوډۍ وخوري، ډوډۍ کاربوهایډریټ د بسري لکچپس یا کچولو او چي چدا کاربوهایډریټ شو. د دې په ځای چې پروتین، ویتامین، سلري درې ځای کاربوهایډریټ خوري، نو دا یو غیر متوازن غذا شو. یا که شهم تر سوپ غوړ استفاده کول ورسره مثلا حیواني شهم چې دا مثلا کوچ دی او واز دای د خوراک دا شاند چې بدن ته کپ ډیر توګه ورسیږي ډیر زیات زیانمن کېدای شي.
نن همدا موضوع چې روم ملتیا مو وکړي رزنی ژوند په کتلو سره دا ثابتېږي چې ورزش هم د ښځو او هم د نارینه وو لپاره دومره اړین دی لکه د ژوند چې نورې چارې مخکې وړي. خو له بده مرغه د طالبان حکومت له نورو بندیزونو سره د افغان ښځو پر مخ د ورزش د کلبونو دروازې هم تړلې دي. اوس خبره دا ده چې خپل میرمنې په کور کې د کومو خبرو په پام کې نیولو سره په دې توانیدلی شي چې ورزش ته وخت ورکړي او خپل خوراک هم داسې برابر کړي چې روغتیا ته زیان ونه رسوي او د میرمنو په خبره ښکلی اندام ولري. په پایل کې د یوې کورنۍ له نارینه قدرت الله هاشمي څخه اورو چې د ښځو لپاره ورزش څومره مهم دی او بل دا چې ولې ځینې نارینه حتی په کور کې هم د میرمنو د ورزش مخه نیسي.
کورنۍ کې بیا د افغانستان غوندې ټولنه کې که چېرته نارینه ښځینه هر هغه مطلب کار ته چې دوی پکې پرمختګ کولی شي او د دوی ژوند کې سهولتونه راوستلی شي، که هغه د صحت په برخه کې، که هغه د تعلیم په برخه کې، که چېرته دوی تر شا ودرېږي یا تر څنګ ودرېږي نو هغوی هغه کولی شي. مثلا هغه نجونې یا هغه ښځې چې مخکې په جمهوریت کې دوی ورزش کاوه هغوی خو به په څه ناڅه طریقې سره مطلب دوی به په کور کې وکړي، مګر یو ستونزه دلته لویه دا ده چې په افغانستان کې د ښځینه ورزش پسنا سے طریقے سره مطلب یو ډول شرم بلل کیږي، یعنی مطلب خزینه هم چې مطلب کلا په کورنۍ کې یا د کور دننه چې ورزش کوي نو ځان ورته یو بل رقم تخکاری وری چې مطلب هغه یعنی ملامتي نه دی چې هغه ته د ځان ولې بد خاري زګه چې ټولنه یا مثلا په کور کې نارینه د دې په اړه داسې کوي خبرې نه دي کړي چې یاره خزینه هم یو انسان دی، باید یو ورزش وکړي چې صحت یې سالم پاتې شي، ښه پاتې شي. نو نارینه خو که د دې تر شا باندې ودرېږي، د دوی تر څنګ ودرېږي، دوی ته یو څه سهولتونه په کور کې برابر کړي تر څو که هغه تعلیم دوی ته ونه رسېده یا بدبختانه چې ورته نه رسېږي لارې پر بندې دي، نو کم از کم چې هغه صحت ته خو د دوی پاملرنه وشي دا خو یو ډېر ښه اقدام دی. مګر کاش کاش چې مطلب نارینه دغه اقدام وکړي په کور کې.
د خوراک برخه کې څومره دوی ته مثلا هغه څه برابرولی شي چې هغه د دوی صحت ته نقص نه لري؟ مثلا ځینې مېرمنې وایي چې دوی مثلا داسې خواړه خوري چې هغه د دوی ته هغه وزن ورته زیاتوي. مثلا پخوا امکان درلوده دوی سپینه ډوډۍ نه خوړله، توره یې خوړله، مګر نن سبا اقتصادي ستونزې نور مثلا هر څه په مخه راسي په دسترخوان وي هماغه خوري چې د اندام د خرابېدلو صحت ته د زیان رسېدلو لامل سوي دي. د کور مسئول، د کور نارینه څه باید وکړي؟
ستونزه دا ده چې دلته اوس نن سبا د پیسو ډېر زیات کمای دی، په دې وجه باندې چې دی اوس خلک یوازې کوشش کوي چې خپل ځانونه ماړه وساتي. نو په دې شیانو پسې چې دی دلته اوس نن سبا کې لکه موږ چې بستر په باندې بورو، نو نن سبا کې چې دی په دې شیانو پسې ډېر سړی نه ګرځېږي د اقتصادي ستونزو له وجې نه. کنې دلته ډېر زیات نارینه مطلب شته چې هر سړی غواړي چې خپل کورنۍ غړي یې ښه اوسېږي، ښه بدن ولري، ښه صحتمند اوسېږي، مګر ستونزه اصل کې د پیسو د نشتون ده. کنيسته داسې ډېر خلک چې هغوی خپل خوراک ته غواړي چې پاملرنه وکړي مګر مجبور دي او نشي کولای چې هغه څه چې باید وخوري نشي اخیستلی. ستونزه دا ده.
تاسو په خپله کورنۍ کې څومره میرمنو ته په دې اکله باندې دوی ته ویلي چې ورزش دوی ته ګټه لري، باید سستي ونه کړي، لټي ونه کړي، ورزش وکړي؟ آیا کوم وخت په کور کې د کور میرمنو ته تاسو د ورزش کولو ویلي ارزښت پکله خبرې ورته کړي دي؟
یعنی موږ خو چې تر کوم حده پورې زمونږ واسي یا مثلا توانی هغه مو هر څه کړي دي، یعنی لکه زمونږ خپله
ادی چې داغه په خپل مطلب ورزش کوي دغه نور چې ورسره دی یعنی مطلب دلته اوس کاغه تعلیمونه باندې موږ ورته په کور کې اوس سیستم جوړ کړی دی چې دوی هغه تعلیم ته هم لاسرسی پیدا کړي هغه کم چې مطلب دوی نه دی کفاغه ډول نه سنا څه کمی نو د ورزش اړوند د خوراک اړوند هغه چې څومره مطلب زمونږ له وسه کېږي الحمدلله هغه څه مو کړی دي
داسې کورنۍ تاسو په چار چاپېره ګاونډ کې لیدلی دي چې نه یوازې داسې میرمنو ته د ورزش اسانتیاوې نه برابروي هغو دې ورته پرېږدي نه وخت نه ورکوي مثلا هغه وایي چې زه ورزش کوم ورته وایي چې له ورزش نه دا کار ښه ده دا وکړه یو بل کار د کور ورته سپاري البته د کورنۍ ځینې نارینه داسې کوم څه مو لیدلی دي
داسې خلک هم شته دی چې هغوی ته که چېرته هغه ښځینه او ته که چېرته ته د ورزش کلمه یاده کړي نو هغوی زه د یو رقم ته وایي چې او دا بې شرمه کارونه هم داسې اوس لبانه کوي متاسفانه چې مطلب دا یو دود نه دی ګرځول شوی په اصطلاح باندې به زه ووایم او بیا خو داسې ډېرې کورنۍ شته دی چې په هغې کې ورزش کول یو رقم ته ښځینه ته شرم بلل کېږي او زه فکر کوم دا یوازې ما نه دي لیدلي بلکې افغانستان کې چې هر څوک ژوند کوي هغوی به حتماً دا ترسترګو شوي چې په ځینو کورنۍ کې دا یو رقم ته شرم بلل کېږي حتی ښځینه په دې شیان باندې شرمېږي چې مطلب موږ ولې دا ورزش کوو دا د ښځینه ستونزه نه ده دا د همغې ټولنې یا د همغه د کورنۍ د چاپېریال ستونزه ده چې مطلب دا شی په دوی کې یو نوی شی ورته ښکاري
پیغام به مونږ نارینه وو ته څه وي چې دوی میرمنو ته د ورزش په برخه کې سهولت پیدا کړي په ګټو خبرې وکړي او دوی څه باید وکړي
پیغام خو مسل کې دا دی چې موږ ټول نارینه باید مطلب لخپل ځان نړۍ پر خزینه باندې پام وکړو ځکه دا خزینه دي چې مطلب دغه ټولنه سمې لارې ته سمول شي هغه څنګه هغه داسې چې مطلب ماشومان او دا هر څه چې مطلب موږ کوو دا د دوی په لاس کې دي که چېرته هغوی صحتمند وي مثلا کا هغه د تعلیم له نظر وی کا هغه د صحت له نظر وی واغوم رب منګ هم صحت مند وو مګوم رب منګ هم شه پر مخ خطل لې شو کچیر ته دوی نه صحت مند وی نو هغه ماشومان چې دوی تر روزنې لاندې دي هغه به صحت مند را افسر شي ټولنې ته وړاندې شي او همداسې مونږ او همداسې دوی خپل نو دا یو پیغام دی چې خپل ځان نه ډېر د هغوی صحت تعلیم او هڅه د ډېر پام وکړي ځکه چې د ټولنې پرمختګ په دوی کې نغښتی دی
پولیسی جرګه کې د خلکو په خانه استاد سایما خوګیانی وای چې په خوی د زینو بوختیا ولواجې ورزش ته وخت نشوي وستلې هم د علت و چې فشار او شکر به لوړ وو اوس چې ورزش کوي ځان له فزیکی او روحي اړخه ښه او روغ احساسوي
مطلب دې په دریجو وای چې عقل سلیم در بدن سالم است نو ورزش د هر انسان لپاره یو ضروري شی دی که هغه ښځه وي که نارینه وي حتی ماشومان لپاره طالبانو بس دا رقم فرمانونه وضع کړي چې د افراد ښځې بالکل محدود کړی وو بېخي سوچه ظلم دی دو سره چې مثلا هېڅ نه د کور کې دننه وکولی شي یو فزیکی فعالیت ترسره کړي ورزش کړي نه د باندې اجازه ورکوي
اوس که په دې خبرې وکړي مثلا میرمنې خو نشي کولی چې له کور نه بیرون کلاب ته لاړې شي یا ورزش وکړي ځکه د طالبانو حکومت له نورو بندیزونو سره دا بندیز ور باندې لګولی دی لکه څنګه چې تاسو په خپلو خبرو کې هم یادونه وکړه اوس په کور کې آیا امکان شته د تاسو په نظر چې دوی داسې یو ورزش وکړي چې حداقل هغه روغتیا سالمه واوسي او د دوی اندام داسې اندام نیسي چې هغه څنګه دوی نه خوښوي
ګوره یو خو خلک دي چې په اطراف کې ژوند کوي دوی ته تبان مثلا دوی باید کوشش کوي چې خپل روزمره کاروبار شي دوی د باندې کوي کور دن نه کوي ډېر خوریږي ډېر ګرځېږي یعنی دا خپل دوی لپاره ورزش دی چې خو یې بېرته په بدن کې نه ذخیره کېږي او باید دا وخت کوشش کوي چې دوی باید صحي غذاګانې وخوري هغه غذاګانې چې دوی په دوی پوهېږي چې هغه دوی په بدن کې ذخیره کېږي او بېرته انرژي نه مصرفېږي دوی باید تنجلګري وخوري اوکې لکه مثلا دوی باید ډېر زیات وریجې ونخوري د سپینولونه باید ډېره استفاده ونه کړي د کچالونه باید ډېره زیات استفاده ونه کړي ترکاري نه دوی باید کار واخلي ورسره میوه یا نوشن یعنی شان چې ډېر غوړ لري دوی ته نه ځان وساتي او دغه تر څنګ باندې سره چې غوړ په کور کې ورزش کول شي په کوټه کې چې کې نه پاتې کېږي دغه ورزش دی دا تر یو پندو سوار کې نه پاتې کېږي لاسونه مثلا خوروي یا خپل پښې خوروي امکانات لري سره په کور کې ورزش کې هیڅ شی نه یو پړې وخت لا قال رسول وازي وک په کور کې دا ورزش دی په دا ټول شین دي چې خپل سره خپل ځان ته امکانات برابر کې وو کورونه کې او ډېر سره په ځان فشار نه وړي نو د هر شی په سر نهشته د میرا باندې کډو کورونه کې لږ ځان وساتي او لږ ورزش وکي او تر هغه چې امکانات ته برابرۍ کې دی باندې وزي او د زمينه برابرۍ کې چې دی باندې یو د پاره زنانه کلبونه برابرۍ کې هغه تنظیم مثلا شته دا وکي تکلیف هم ورته پیدا شي وزن ډېر شي وي دا کنټرول کې
بله زینی کسان چه چه اکثر کسان کلا چه او چوک دی خپل جوان تجربه ارتوائی نو اگر دیر اثر رو باندی که یه غواگ ارتنیسی پا جوان که عملی کوی کراسو دی تاسو شخصی جوان تا تاسو چوم را پا ورزنی جوان که ورزش تا وقت ورکوی او چه دول ورزش کوی؟
دقیقا شپار سول از کار جزا پرلمان که پاتشم دیو خانه خود دی افغانستان سیاسی وزد در رقمون چه من دی بانده نشو گرز دلی ریدلو یه موضوع دا پل اکثران پا موتر که تلو راکلو یعنی دخبو مزارم نشو کولا هم دی دارا و هم وقتم نو هم دی سابو شده منگا آقا وزنونم دیر شو هده هدی علتا لگزر دیر شو بالاخره مات خود یو شکر تکلیفی وقت پیدا شده تا انو تقریبا دیر رو کول نکی جز شکر لرم خود اگه ترسنگ پا افغانستان که ما غلا که ورزش کلی اونا دی گرزدو امکانات بو خو ورسر ورسر چکر دی بانده ما نو وسنو دی ورزی اقلن ز تلویخ دقی یو ساعت پارا گرزم پیگم چی دی چون را اثر کبی نمائی که دوا مثلا اثر کبی نمائی دی گرزده را اثر کبی او ورسر اخپل دوڑی کنترول هم دوڑی کنترول هم اقا شاید چی سپیگم چی وزن میدیری نیخورم خپل تاثیرات لری وس خزل دخده دی عادی عرد که تقریبا شپک شفیتو کلو پینزه شفیتو کلو بی وزن دی خایم تکلیف می فده وست.
بله تاسو یادوان اکرا چی وزن مم نارمال شوی ده او بلا خبردار چی ساعت مم ورزش درخ سوی ده چوم را خوشاله چوم را آرامه که دسی روانی آرخ نرا توای آیا ورزش خواهیم در بخی؟
والا سلی ورزش که وی آرامه وی روحان آرامه گی دا گرستر خلنده دا روحان آرامه وی او در خوشاله احساس که چی ده باندی وزی یو پینزن فرگوری گرزی گی اتمام نیو پارک زیال تا گرزی گی یو پینزن فر سراشنا که گی خبری که وی آقو گوری روحان هم سلی وسا آرامه گی او سات هم سلی تیری گی او کلشی دش پی بی می مازیگر پی کور تراشی در اغیچ کل کار مارا گونده پی آرامه و دکی گی مسلا زکر کلچ ورزش که پی دو خوب منظم کی گی سلی وسی که نا پی دیر آرام خوب سلی که یعنی دی هر لحاظ ورزش دیر خده
بله که افغان میرمنو تم یو پیغام ولری تاسو چه دا سمده چه مشکلات دیر زیاد دی لار خوانه طالبانو پودی باندی بندیزون وزا کردی دی دوی روحان آرامنه دی دوی اقتصاد لارخ آرامنه دی دوی زدکر نشکوله دار طول پرابلمونه دی چه دوی سر را گیر کردی دی پام دا اسی وضعیت که دوی تا بعدی تاسو توصیه دی ورزش پا برخه که چه وی؟
وشو شو که پا کور کیوی پا کوتا کیوی که تا دیر وڑا کوتا میز که تاسو وغاری تاسو ورزش کهو نشه حرکتونه کهوی مثلا مختلف حرکتونه دی لسنو دی پو دملاد که نستو جگیدل تب خلا ورزش ده تاسو این کهو نشیش دا غد سو ورزش نو مثلا پا کور کیو که دی بانده نشه و تلی او امکانات نیشتا محدوده تونه دی زبده پیگم مشکلاتی نو بل خوانده که تونه سوی تشویش که گراغونه وزن دیریگی سر پوری بنا دیر بنا سر کی دا بخیر تجربه ده ماده پاس ده شوش سره وزن دیری گی تا شوشون نه آتا چکته پاکی اگه کهی اگه هیچ بلکی گی نخو خبر دادا چه تاس پاید بده فکر رو که چه هیچ کل دا شفاق زده اغزارن ده پاد شوی حتما هر شوی پسی ولا ناشتا یا ورس شتا تاس باید بده فکر رو که چه پا جون که حتما شش تاس پای لاسرسی با تا پیدا کهی خیر کلک چه وقت باندی وزی پروانه کهی مگر دقیق ترچنگ کل خواره کنترول کهی خواره چه مثلا پیگه چه صحت تا مفید نیدی مزر دیستاس وزن پی دیدی گه نور تکلیم پیدا کهی اگه کنترول کهی انشاءالا هم با صحت خوی هم با روحن آرام وی هم با وزن ندیدی گی هم با کلان خرابی گی دا طور شنده تاس پور خلا عدایریش سنگه باید تاس تنزیم کهی او سنگه باید بکرن که دا کار تاس تارا کهی
روزو دیتا چه ده تب برخه که مسلکی کسان ده میرمنه لپاره ورزش سمره اړین گنی ده کابل ده طبی پانتون ده وروستی سمستر بخانه مسله اقلا مایر وی چه فیزیکی فعالیت او ورزش ده بدن ده سلامتی لمرنه شرط دی ده اغل اقلی خبری په مرکه که اولو
فیزیکی فعالیتونه ده بدن ده خه کار کول لپاره یه وړین برخه ده لکه څنګه چې لکه هر عضو لکه د انسان د بدن د هر عضو حرکت تر ټولو د مثبت تاثیر په ټولو سیستمونو باندې لري که هغه سړی وي که ښځه نو خو که خاص ښځو ته راشو داسې ښځې هم ورزش کول ته ضرورت لري دا ورزش او فزیکي فعالیتونه بایستده کېږي چې په عمومي توګه که موږ د هر سیستم په باره کې خبرې وکړو اول به د وینې د سیستم سیستم یا د بلډ سرکولیشن بر کوم خبرو کدا ورزش کول به سده کیږي د وینې جریان د بدن ټول برخو ته ډیر چې هغه مفصلونه دي هغه اعصاب دي هغه زړه ده نو دا په ډیره منظمه توګه د سرکولیشن د بدن د ټول قسمتو ته ډیریږي. نو کله چې وینه د بدن هر بخش ته ښه ورسیږي ښه اکسیجنیت دی د اکسیجن دار وینه د بدن برخو ته ورسیږي نو هغه سیستم په ښه برخه توګه کار کوي. نو که یو څوک منظمه روزمره یا په هفته کې درې ورځې منظم ورزش کوي د هغې د بدن ټول سیستمونه به ښه کار وکړي. نو دا خو هغه فزیکي فایده چې وي که رشد رواني بخش ته یعنې که په روحن موږ صحبت وکړو روح او فزیک که موږ د یو صحتمند انسان تعریف کوو نو د WHO د نظره صحتمند انسان هغه انسان دی چې د درېو اړخو د نظره هغه روغ وي چې هغه روحي ده فزیکل ده یعنې فزیک بدن جوړ یا او د اجتماع د نظره ده. نو کله چې انسان فزیکلی روغ وي فزیکل د بدن یې روغ وي نو هغه روح باندې مستقیما تاثیر لري. نو خپله ورزش کول یا ځان په ورزش سره بوخت کول باعث دی کیږي چې دا نفر د اجتماع د منفي اړخونو نه لږ لرې شي. نو کله چې دا په ورزش سره مصروف شي د هغه فزیک یا د هغه ټول سیستمونه ته فایده رسیږي. نو چې کله هغه ته فایده ورسېده د مریض په روح باندې هم ښه تاثیر لري د یو انسان په روح باندې ښه تاثیر لري باعث دی کیږي چې انسان په خپل هغه ژوند د هر برخې ته په منظمه توګه رسیدګي وکړی شي.
بله کراسو دیتا په اوس وخت کې لکه څنګه چې ټول خبر دي د طالبانو نظام میرمنو ته اجازه نه ورکوي چې کلاب تلاړي سي یا پارک کې قدم ووهي یا بیرون وګرځي. اوس د حل لارې څه کېدلی سي؟ آیا په کور کې داسې ورزش کېدلی سي چې میرمنې له دغو ښېګڼو نه برخمنې سي لکه څنګه چې تاسو کې یاده کړه؟
لکه څنګه چې تاسو په جریان کې بدبختانه د اوسني وضعیت کې بیرون تا تک مخنیوی که یا ده اجتماع تاثیرات نظره کنه خیزی نیش که بیرون تلارشی. نو دیده پاره بهترین لاره با داو وسیگی بخصوص خلق چه پا اطراف که وسیگی اغی الحمدلله غطی غطی حویلی لری کنه. نو اغی که کوایش دیخ پل اغی ده سهال لطرف آده چکل اغی پیاده روی که بی یا تو دوری بکر که ووهی یا یوزای زنگره که زن تا لکس پک ورزشونه ووهی نو دا با ده اغی ده پاره دیر خه لاره بدیل لاره ووسیگی. او یا که تو پا کابل که ووسیگی یا پارتمانون که ده کوایش دیخ پل اغی بالکن که یا کوتی پا کم کنج که بعضی اغی کم ورزشونه چی دی بعضی کم حرکات چی دی مفصلون ده پاره دی لاسون ده پاره دی سپانوازی دا یو بدیل لاره دی کولی شي ځکه چې د هیڅ نه دا یو بهترین لاره ده د ورزش په ارزښت که موږ خبرې وکړو ساعتونه وخت به ونیسو نو ارزښت خو ټولو ته معلوم ده فقط موږ یو بدیل لاره ورته ویلی شو. نو په دې وخت کې دی که دا استفاده ته وکړي د کور په یو کونج کې د کوټې یو کونج کې او که حویلي لري د څخه پاکې هوا سره دی دا څو قدمه اخیستل دا د طب د نظره ډېر فواید لري چې موږ یې ته ساعتو ساعتو کې کولی شو چې د فواید بیان کړو.
بله له خانه ورزش نوی له بلې خانه خوراک ته پامونیسی څومره بد اغیز لري پاندام باندې دی بلګې په توګه زینو میرمنو موږ سره خبرې کړې دي دوی د خپل ناس یا د خېټې له غټوالي نه شکایت کوي څومره دلته بیا د خوراک چې خوري دوی ته مضر تمامېږي په وجود دی.
بالکل کله چې موږ راشو ډېر خوراک ته او بیرته ورسره نامنظم خوراک یعنی هغه خوراک چې د ژوند هغه اساسي د انسان دپاره چې کوم مواد دي چې هغه ورته ورسېږي هغه توازن مراعت نشي یعنی د پروټین او ویټامین ته ځای همیش کاربوهایدرات او شحم یو نفر واخلي دلته دا خبره ده چې د یو نفر چې ده دا یو غیر توازن خوراک ولري یو اړخ ده او بل اړخ ده دا خپل هغه کوم ورزش چې ده یا هغه فزیکي فعالیتونه دي هغه مراعت نه کړي نو دا خو داسې شوی لکه دوه طرف ده چې دښمن ورته ناست دي د یوه خوا نه ډېر خوري سام نه خوري او بلې خوا نه بیرته نه شي مصرفوي. انسان د خپل فزیکي کارونه دا باعث دی کیږي چې هغه خوراک چې کړی هغه وسوځوي هغه بیرته مصرف کړي. نو کله چې دا نفر خوري هغه مناسبې نه خوري یا ډېرې خوري هغه دلته په بدن کې اضافي شحم شته نو بدن د سکیچ هغه چخوري له هغه مصرف کی دی اضافي شه هم ذخیره کیږي په هر ارګان باندې په خېټه کې دا شه هم ټولیږي په جګر باندې ټولیږي په خېټه کې رګونو کې دا به ستدي کیږي هغه غیر اضافي او مضر شه هم چې دا هغه بدن کې ذخیره شي. دلته به ډیر خوراک کی مناسب نه کی او دلته بدن کې شه هم ذخیره کیږي نو د په وجه د خزا یا سړای د یو غیر متوازن اندام ولري خپل اندام خپل د انسان هغه فزیک چې دا پروه باندې ډیر تاثیر کوي. که تاسو پوښتنه وکړئ دا خلکونه چې نامناسب اندام لري هغې حتما یو رواني مشکل ورسره یو ځای لري، ځکه چې هغې په اجتماع کې ځان کامل نه بولي، هغې ځان ته کامل انسان نه وایي، که نه لکه چې هغې یو کمبود لري. کمبود یې دسته د خپل چاغتوب د خپل یو مرض ده، دی همېش په ده ځورېږي چې کله به دی مناسب اندام پیدا کوي. خپله دا خو یې روحي مشکلات شو، نو فزیکي چې خپله بدن کې کوم مشکلات پیدا کوي دا خو یو ډېر غټ مشکلونه دي چې پیدا کوي. په زړه باندې نور مشکلات پیدا کوي، په جګر کې نور، په وینه کې نور، نو دا خو یو ډېر غټ ټاپک شي.
بله، که راسو دې ته تاسو خپله لکه نورې ګڼې مېرمنې په افغانستان کې اوسېږي، تاسو خپله څه ډول ځان ته د ورزش زمینه برابره کړې؟ ځکه تاسو د ورزش په ګټو باندې له نورو کسانو نه چې په طبي برخه کې زده کړې نه دي کړي زیاتره پوهېږي. خپله څه رقم خوراک تنظیموي، څه رقم ورزش ته وخت ورکوي؟
شخصي در سره کوم ګامونه چې په ژوند کې اخلم د هغه پاره که در سره خبرې وکړم. نو لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، موږ د بعض مشکلات په اساس بیرون ته نه شو تللی، نو بدیله لاره دغه ده چې ورځ کې 15 دقیقې یا 10 دقیقې هغه سپک کوم ورزشونه چې موږ کور منځ کې کوی شو هغه کومه، او د نه غیر خپل توازن همغه مناسبه غذا استفاده کول، د شحم کم استفاده کول، د کاربوهایډریټ کم استفاده کول، دا هغه څه دي چې یو انسان ته د اوسنۍ مونږ دپاره یګانه لاره ده چې وکولی شو خپل ځان او خپل فزیک او خپل جسم په متوازنه لاره کې وساتو.
بله، تا په خبرو کې له شحم او کاربوهایډریټ نه یادونه وکړه، ځینې مېرمنې په دې باندې پوه نه سي لکه دا موضوع روښانه کړي چې کوم خوړو کې دا شیان وي.
لکه دده یو ښه مثال به درته داسې درکړم، یو غیر متوازنه غذا څه وخت ده، لکه کورونو کې ډېر عامه ده، وریجې خوري، وریجې کاربوهایډریټ ده، ورسره ډوډۍ وخوري، ډوډۍ کاربوهایډریټ ده، په سر یې لږ چپس یا کچالو اچوي چې دا کاربوهایډریټ شو. نو دا یو نفر د ده په ځای چې پروټین، ویټامین سولري، څلور درې ځایه کاربوهایډریټ خوري، نو دغه یو غیر متوازنه غذا شوه. یا که شحم ته راسو، په غذا کې په خوړو کې ډېر غوړ استفاده کول، ورسره مثلا حیواني شحم چې ده مثلا کوچ دي، وازده دی، د خوراک دغه شیان دي چې بدن ته که په ډېره توګه ورسیږي ډېر زیات زیانمن کېدای شي.
یعنی تاسو غواړئ دوستانو ته دا ووایئ چې دوی د متنوع خوراک وخوري، له هر څه نه دې لږ.
بالکل، دا به یو ښه لاره اوسېږي. مثلا د افغانستان غوندې الحمدلله یو زراعتي کشور ده، نو هر چېرته که کور هر څومره اقتصادي مشکل ولري، کوای شي مثلا حداقل لږ ترکاري، لږ سبزي ځان ته فراهم کړي، که میوه نه، حداقل ترکاري د میوې او د هر فصل نه یو هغه ارزان بیه میوه کوای شي د کور کې ځان ته فراهم کړي او د هغه څخه استفاده وکړي.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاسته راوړنو او ستونزو را څرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي، نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00420212345. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره. اساسی او بشری حقوق. درن دوستانو، د اساسی او بشری حقوقو یوې بلې خبرونې ته خراغلې. په دې خبرونه کې د ځینو هغو کورنیو پاکله خبرې کوو چې دوی په کور کې د کور میرمنې ته د حق نه ورکوي چې هغه د کور په چارو کې پریکړه وکړي. دا ډول کورنۍ له کومو ستونزو سره مخ کیږي؟ ولې ځینې نارینه د کور ټول مسؤلیت، واک، اختیار یوازې خپل حق ګڼي؟ دا او دې ته نورې پوښتنې به په خپرونه کې دینی عالم قاضي محمد الیاس مدني ځواب کړي. ښاغلی مدني د دینی علومو په برخه کې د مدینه منورې په اسلامي پوهنتون کې د ماسترۍ تر کچې زده کړې کړي دي. مدني صاحب، ستړي مشې، په خیر راغلی. په پیل کې درته وایي چې ولې په یو شمېر کورنیو کې د کور ټول صلاحیت نارینه خپل حق ګڼي؟
بسم الله الرحمن الرحیم بیا هم تاسو نه مننه چې موږ مدافع فرصت راکړ چې دغه د مظلوم قشر د حقوقو څخه د اعادی په خاطر باندې او دغه د دفاع په خاطر باندې خپل आवाज وکړو. زه په دې نظر ما د افغانستان د خلاصي او د شروط او صلات د ملایانو غونډې زه نظر نه لرم. هغه چې زه د اسلام څخه معلومات لرم او اسلام کې هغه هیله لرم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک سیرت زرزان سره لرم، نو هغه دا نتیجه ده چې په اسلام کې داسې کوم نقطه نشته چې سړي د حقوق ډیر ولري او ښځې د حقوق کم ولري. دا حقوق تقریبا چې مساوي دي متفاوت دي، په دې کې خبره نشته، خو په یو ځای کې د ده حق دی، په بل ځای کې د مېرمنې حق دی، په بل ځای کې د خور حق دی. که چېرته موږ دې له متوجه شو نو ګوره د مور چې کوم حق دی بیا د پلار نه دی، نو معنا دا چې د مور ګوره پیغمبر پاک نه پوښتنه کېږي. تقریبا زه لنډه ویم چې 50% حقوق د پیغمبر پاک په صحیح حدیث کې راغلي هغه مور ته ورکړل شو. مور څوک ده؟ خو مور هم یو مېرمن ده کنه، یوه زنانه ده. نو دا حقوق دي، دا په وخت سره هر ځای ته په لیدو سره هغه حقوق ورکول کېږي. په غټه کې دومره ویلی شو چې ټول سره مساوي دي بلکې مشابه نه دي سره، نور دا حقوق سره په خپل دغه کې مساوي دي، ځکه چې د غزمک دین چې دی دا د عدل دین دی. څنګه موږ ویلی شو چې دلته د سړو حقوق څو د ښځو نشته، بیا څنګه دا وکولی شو چې اسلام د عدل دین دی، اسلام د مساوات او د برابرۍ دین دی؟ دا دا به زموږ باطله ده، او بلکې دا د اسلام د مبارک دین یو لوی بدنامي ده. خصوصا هغه علما چې مثال د خبرې صرف دغه خبره کوي چې د مېرمنې حقوق چی دي، خو یو کپ ډوډۍ د ودی خو نور حقوق نه لري. دا نه ملایان دي او دا د ملا په لباس کې او د سپین لباس کې، دا هغه کسان دي چې د اسلام مبارک دین د بدنامولو لپاره همدغه کافی دي. قران کې الله پاک په دې باره کې ډیر خسته فرمایلی دي چې هن لباس لکم وانتم لباس لهن. زه فکر کوم په دې مسله خاتمه شوه. وای تاسو د مېرمنو لباس تاسو مېرمن ستاسو لباس دي، یعنی څه معنا شوه؟ دلته یو شی شو کنه شو؟ یا قران کې بل ځای کې الله پاک فرمایي ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. کوم حقوق چې نارینه لري اماغه مر حقوق خزینه لري. رابو شو دل چې څوک بهتر دی؟ بهتر ګوره قران کې الله پاک فرمایي چې ان اکرمکم عند الله اتقاکم. څنګه یو فاسد او یو فاسق سړی په یو نیکی خزی باندې منګه کولای شو چې دله درجه ورکو؟ منګه ویو چې خسړی درجه لري؟ آیا دا شریعت دی؟ آیا دا دین دی چې یو سړی فاسق دی، یو سړی فاجر دی، او ته چې نه دار دی نیکی مېرمنې نم بهتر دی؟ نه، بهترین د الله په وړاندې باندې هر هغه څوک دی چې هغه تقوا لري. تقوا که مېرمنه تقوا دار او که نارینه تقوا دار، دغه دا قید نشته دی. فقط د قید چې هغه تقوا ده که نارینه که خزینه. نو مالا د خبره دا ده چې حقوق دا ټول مساوي دي مشابه نه دي. مطلب دا چې اوس موږ ته حقوق په یو ځای کې نه برابرېږي. ته په یو ځای کې بلند مقام د اسلام د رسول لري، زه په بل ځای کې د مقام لرم. اما رب شو مېرمنې ته او ښځې ته په کور کې، زه فکر کوم چې دغه تقریبا د کلونو کلونو را په دې خوا ملایانو د افغانستان دغه مظلوم ولس په همدې دوکې کې ساتلی دی چې کچرته دا منو دا روایتونه شته دی چې مثال د خبرې تاسو د مېړه احترام وکړي، خو سره څنګه دغه روایتونه بیا دونه وایي چې تاسو په ښځې سره څومره مینه وکړي، د ښځې سره څومره د لطف نه کار واخلي، څومره د شفقت نه کار واخلي. زه نه پوهېږم چې ملایان دغلته ولې ګونګیان پاتې کېږي او ملایان ولې دلته ژبه بنده پاتې کېږي چې د سړیو حقوق بیانې او د مېرمنو حقوق له چې خبره راشي بند شي. لکه دوی وایي چې مثال که موږ ووایو چې سړی حق لري چې مطلق دې په ښځې د طلاق ورکړي، ښځم حق لري چې د مېړه نه د خلع مطالبه وکړي، ځان جلا کړي. یعنې چې په دومره لوی تصمیم حق الله ربالعزت ښځې له ورکړي چې دا تصمیم نیولی شي چې ځان جدا کړي، خپله لاره جدا کړي د سړي نه. یعنې نور کوم حقوق، یعنې نور کومه مطالبه، نور کوم خبره په دې ځای کې پاتې کېږي؟ خو هم دومره ویلی شم چې دا د هغې مفسدو او هغه بې کفایته علما نه ملایان یا اخوندان وول وایم، د ملا نوم مربانې بده ده. اخوندان چې دي چې هغه د شروط صلات او منی مسلی ویلي دي، نور د پیغمبر د سیرت نه دي خبر، هیڅ قسم اګاهي نه لري. هغه صرف همدغه خبرې کوي چې حقوق د نارینه دي او حقوق د نارینه دي. هلته مغه یو آیات کریمه چې دوه ورباندې پوهیږي چې الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعض وبما انفقوا. یعنی نارینه په کوم وخت کې افضلیت لري؟ نارینه په هغه وخت کې افضلیت لري چې دا ښځې سره په تمام ژوندګۍ کې د مینې محبت نه وروسته د تمام د ټول ذمہواری واخلي او تمام دته د په خوخې نفقه ورکي، د خوخې ژوند ور ورکي، نو بیا دا سړی بهتر دی. خو بیا خو دا خو معلومه خبره ده، بیا خو بهتره سړی دی. ځکه دا ولې بهتر دی؟ خو بهتروالی په همدې د کور کې لطف نه کار اخلي، بهتروالی په همدې د کور کې د شفقت نه کار اخلي. خو که چېرته دا کار ونه کړي، د شفقت نه کار وانخلي، د مهربانۍ نه کار وانخلي، دا سړی بدتر دی، بیا بهتر نه دی.
بله مدني صاحب، تاسو سره له دې چې په اسلامي برخه کې فراخې زده کړې لرئ، تاسو په خوا کې د ټولنې وګړی یاستئ، په ټولنه کې خلک ګورئ، څه فکر کوئ؟ ولې یو شمېر نارینه خپل ځان په خپلې مېرمنې باندې برتره ګڼي، خپل ټول قوانینو باندې عملي کوي، که هغه څومره هم ستونزې ولري غوږ نه ورته نیسي، یوازې هره خبر به د ده منل کېږي، تاسو علت څه ګڼئ؟
علت یې ناعلمي ده، علت یې جهالت دی، علت یې په ټولنه کې دغه نااهله او دغه ناعلمه علما دي، دغه ناپوهه خوندان دي چې اکثره دو په جمعتون باندې مسلط شوی دي، دو جمعتون نیولې دي، د پخوان دو په جمعتون کې پراتی دي، بس اماغه مسلې چې دوله پخوان را پاتې دي غزه منو تاسو یو خبره کو په مشهور متل ويرم دا د پلان کې دین میراله بس دي دوه کتابونه ناګاهین لري د ملایان چې کوم دي دا اماغه د پلان کې نه چې دوه اوریدلې دي اماغه تشریکي او دا تشریح چاله کې خوده خو وګړي دي ټولنې دي جمعتونو تزيد جمعتونو سره یو خاص مين لري او ملایان ته خاص واقعده پس منګ په کلچر کې شته خو متاسفانه چې دغه احترام ایکاش کې چې حقيقي علما او توي ایکاش کې چې دغه مين او محبت د هغه علما سره وي چې هغه په حقیقت کې د اسلام نه خبري او د پیغمبر پاک د دغه نه خبري دغه شه د علما او د اخوندانو نه اغست دي چې ولا زدي کور کې حاکم ما زبید مسلط وسیګم او زبید کور کې دروب داب نه کار واخلم کور کې اوس مثال مشوره ډیره ملایانو نه موري دي چې تاسو مرمن سره مشوره مکوځي ګدا ناقص العقل والدين دي یعنی دا څومره بد خبره ده دا څومره نه اهل خبره ده چې سړی ولید مرمن سره مشوره ونی کی چې رس دا کار وکم خده که خنه ده ګوره موږ تاسو متل لرو چې د هر سړی کامیاب سړی درشاد مرمن لاس ته بدلته دا خبره دوه نه وي یعنی موږ له مرمن سره مشوره ورکول عیب ښکاري منګه د مرمنې ته زمينه ورکول یو فرصت ورکول په زندګۍ کې یو چانس ورکول دا منګه عیب ښکاري نو د دې یوازینې او لوی سبب هغه امدغه نا علمی ده لا علمی ده او په ټولنه باندې دغه د اخوندانو تسلط دی
بله په دغه کورنۍ او کې بیا کورنۍ وضعیت څومره خرابې څومره دلته دی کورنۍ د ټولو وګړو حق تر پولند کیږي چې د کور نارینه د خځې میړه ده د حق نه ورکي او حق نه حق د لپاره موضوع باندې رټي دلته د کورنۍ فضا څومره نارامه کیږي هر وګړی څومره خپل د آرامښت حق له لاسه ورکي
سړی دغه ذهنیت لري دا کورنۍ نه ده بلکې دا یو جنجال او دا دوامدار جنجال په کور کې پاتې کیږي دغه د دغه اولادونو سالمه تربیه نشي اغسته د دغه اولادونو به سزده کی بلکې دغه کور به په دوامدار مشکلاتو سره مواجه وي او د دې منګه عيني شاهدانه چې د افغانستان په هر کور کې جنجالونه شته د افغانستان بلا استثنا د څه کور نشته چې په هغه کې د خزي او د خاوند په منځ کې جنجال نه وي یا مثال د خبري د خواخ او د ننګور جنجال نه وي د دې وازنې وجه داده د بل لن مثال وایم مدام دې ملایان او د دې اخوندان له دغه ذهنیت را پاتې دي یو سړی کې د والدې یا د مور احترام کوي دا ډیر خسړی دی ډیر بهتر سړی دی کله خور سره مینه کوي او دغه باندې شفقت کوي او وګوره دغه له غرور وای خو که بل مقابل امدغه کار به د مرمنې سره وکي به دا په به و دي دل له وګوره خدانه خاصه دي د وسته وګوره یعنی دا کم عدالت دی دا کم انصاف دی چې د مور سره یې که خسړی دی که د خور سره یې که خسړی دی که د خاله سره یې که خسړی دی خو که د مرمن سره وکي به په ټولنه کې بدنام دی په خپل کورنۍ کې بدنام دی به د دنه خراب سره به څوک نشته حتی والدینو ته هغه اولاد مناسب اولاد نه خري چې هغه کور کې د مرمنې سره یا مشوره کوي یا په محبت باندې ژوند کوي ځکه مغه والدین دی باندې خراب نوږي نو د دمانه دادا چې دغه ټولنې باندې د پخوان دغه د جهالت دغه مسایل چې د مسلط شوی دي نو دغه ټولنه ناکامه ټولنه ده دا صرف ژوند دی تیرې ژوند کوم توجه شي ژوند په جنگلاتو کې زناورم تیرې ژوند دیم دی ډوډۍ خپل مطابق چې الله پاک هغه ته لیکل بغه چې خو الله پاک رزق ورسي په سندونو کې په بحرونو کې کوم حیوانات موجود دي غوم خوري ژوند خو ګوره زناورم کوي خو ژوند هغه ژوند دی چې په مینې کې تیر شي په محبت کې تیر شي په شفقت کې تیر شي او د لطف او د صمیمیت په فضا کې تیر شي نو موږ او تاسو انسانان یو انسان اشرف المخلوقات دی نه دا چې د زناورو په سیر ژوند وکي بلکې انسان باید د انسان په سیر باندې ژوند وکي
تاسو مهمه موضوع ته اشاره وکړه هغه دا چې کله ناکله د کورنۍ نور غړي د دې سبب ګرځي چې هغه سړی خپل میرمنې سره مناسب چلند ونه کړي یا کله خود سي مې دل سي وي چې هغه سړی کله سي مور نه خور نه نور کسان نه خپل میرمنې سره ډیر نرم برخورد کوي مګر کله چې هغه دی ګوري او ډول غوته ورخیز دا زخه خپل میرمنې سره سم چلان نه لرم اق ناق نیوکی کوي دغلته څومره د کورنۍ غړي ملامت دي چې د خپل نارینه کې زوی د کې ورور د پتی باندې وپویوي چې خپل میرمنې سره تون چلان د خپل ځون بیرته درتريخي
اصلا کله چې پلار دغه ژوند تیر کړی وي اتر دغه ژوند تیر کړی وي هغه په هیڅ صورت باندې خپل اولاد ته نشوي لږ د پدی ترتیب باندې ژوند تیر کا تاسو اشاره وکړه چې مطلب کله چې دغه د کورنۍ مشران موجود نه وي واقعا د ډېر په مینه محبت کې ژوند تیرې زه کله کله دلته دوستان دي او مجالس سره کومه به کې نه منو بیا هغه ماته بیرته وځيره مدنی سی ماشاءالله تا دل خجوان تیر کړی دا واقع دا خو دلته عمل لکه من ګوري نو بیا بیرته مال وچ مدنی سی من په کابل کې اوسېدو یو شریک ژوند به موږ دغه د جنسنګ انرژي په چر هوړه دا موږ پټه په جیب کې راوړو خپل میرمن ته نو چې کله یو کور دی هته را ورسیږي چې د اویا روپو د 50 روپو شی کور ته میرمن ته په جیب کې په غلا راوړي غلا د چا نه کی خو دلته د مور او پلار نه یا د مشر رور نه یا د مشر وراندار نه دا په غلا باندې دا شیر وړي نو تاسو ګورئ چې دا سره کم ژوند شو دا د اعتماد فضا سره کم شو دلته په دې کور کې صمیمیت موجود لري او آیا دغه مېرمن په دومره چې ډالرو کې چې ستا په کور کې مصرفېږي، تا په دې کور باندې مصارف کړي دي، ته روزمره په زرونو روپیو باندې ما په افغانو باندې مصارف کوي، یعنی یو جنسنګ انرژي یا یو شربت که دغه مېرمنې ورته زړه وشي چې دا ماته راوړه، دا حق نه لري؟ که ته بیا دا حق نه لري، نو بیا دا څه رقم اسلام دی؟ ته خو بیا اسلام د سوال سره مواجه کوې، دا څه رقم انسانیت دی؟ بیا د هغه نه علاوه چې ته وې زه افغان یم او د دروغجن غرور ته د ځان سره لري، نو دا کوم افغانیت شو؟ نو دغه ټول دلته د پښو لاندې کېږي او ټول په عمل کېږي. په دې برخه کې
خپله مېرمنې په دې برخه کې څه کولی شي چې دا ثابته کړي همدومره عقل که تاسو چې لرئ زه یم لرم، په ارامه فضا کې د احترام په فضا کې آیا مېرمنې کولی شي چې د کورنۍ نارینه په دې باندې وپوهوي، قناعت ورکړي چې کوم چلند ته کوي دا مناسب نه دی؟
ولې نه مېرمنو ته په اوس صورت کې یوازینی خو بیا هم ویلی شو چې لویه بدبختي خو دا ده، دغه کارونه چې کلم کېږي دا د علم په اساس کېږي. ډېری مېرمنې چې موږ او تاسو ګورو هغه د خاوند په وړاندې باندې خپله هغو دغه احساس او د هغو د ضمیر داسې حد ته رسېدلی دی، دغه احساسات یې دومره مړه شوي چې هغه خپله د دې مېړه په وړاندې باندې ځان غلام احساسوي، خپله هغه یعنې هغه خپله دومره د ده د ظرفیت دومره ښکته کړی دی بېچارهګانو چې هغه د احساس کوي چې دغه خاون چې ما دې زره د سره د غلام په سیر باید ژوند کوم، څه چې دا وای باید دا زه ومنم. زموږ په ټولنه کې دغه مېرمنې بېچارهګان احساسات هم دومره حد کې مړه شوي، وژل شوي دي، دا ټکول شوي دي، دا ځورېدلي دي، دا فیل کوي چې دغه خاون چې زما څه وای دا دی که دا مانه خفه شو نو خدای خفه دی. دا حقیقت دی چې د مېرمنو احساس هم دی که خاون مې خفه شو نو د مانه خدای خفه دی. نو دا یوازینۍ مبارزه کول غواړي او مبارزه د علم په اساس کېږي، او علم متاسفانه چې په افغانستان کې د علم دروازې بندې دي او دا دروازې نو د الله رب العزت په خپل فضل او قدرت سره
له دې وروسته به دا ستونزه څومره نور هم زیاته سي، ځکه افغان نجونې نسي کولی درس ووایي، هغه مېرمنې چې کار یې درلود وظیفې ته خپلې نسي تللی، یو څه دا ستونزې له پخوانه موجودې وې. اوس تاسو څه فکر کوئ څومره دا نور هم زیاتېدلی سي؟ څومره کورنۍ ته زیان رسوي؟ څومره ټولنې ته زیان رسوي؟
خپله دا د تعلیم مخه بندول دا ګوره که فکر وکړي همدغه هم د ښځینه طبقې د زنانو هغه احساسات وژل دي او هغو له دغه فیل ورکول دي چې ته ټولنه کې هېڅ یې، ته په ټولنه کې کله عدم یې، ته په ټولنه کې صرف د نارینهو د خدمت دپاره، ته په ټولنه کې صرف د نارینهو د چې تانه غواړي د هغو کوم مطالب چې دي هغه پوره کړه، تاله د علم څه، تاله د تعلیم څه، تاله د فاکولټي څه، تاله د انجینرۍ څه، یعنې دغه فیل دوله په قصدن ورکول کېږي. نو په دې برخه کې دوی بیا هېڅ نشي کولی، او دا د افغانستان کې د پخوانه دغه بد فرهنګ او دغه بد رواجونه راپاتې دي. زه منم د سره ده، خو په تېرو شلو کلو کې زموږ ډېری خویندې په دې برخه باندې پوهېدلې وي، په دې برخه کې عامه پوهاوی شوی او تبلیغات په دې برخه کې شوي او پوهېدلې وي. خو متاسفانه چې کله د افغانستان د خزینه طبقه او دغه شوم دشمن، دغه بیکار او ناکاره دشمن چې په دې پوه شو چې دغه مېرمنو سترګې اوس خلاصې شوي دي، ذهنیت یې اوس خلاص شوی دی، دوی پوهېدلې دي د خپلو حقوقو دپاره مبارزه کولی شي، یو وارې بیا په دې وتوانېدل چې د دې مېرمنو په وړاندې باندې دغه د علم دروازې او دغه د دوی د حقوقو د پوهېدلو دروازې بندې کړي او دا هماغسې د جهالت د پردو تر شا وساتي، او آینده کې هم دوی ونشي کولی چې خپل اولادونه داسې وروزي چې د افغانستان د خدمت مصدر ګرځي، افغانستان به دغسې د بدبختۍ ښکار وي.
مخکې په مرکه کې یاد شوله چې ځینې د کورنۍ مشران د دې سبب ګرځي چې په کورنۍ کې یو مېړه له خپلې مېرمنې سره بد چلند وکړي، همدغه هلته که مثبت اړخ ته یې راسو، دغه د کورنۍ مشران څه باید وکړي چې خپل زوی په دې باندې وپوهوي چې هغه نجلۍ چې له بل کوره راواده سوې ده اوس د دې کور لور ده، ورته رواداري ورته ولري لکه خپلې خور ته یې چې لري، مور ته یې چې لري، د کورنۍ نورو غړو ته یې لري، په ځای د دې چې منفي اړخ ته یې واچوي، که مثبت ته راواوړي څه باید وکړي دوی؟
زموږ خصوصا په ذهنیت کې د افغانستان په دغه خلکو کې، د افغانستان دغه مظلومو خلکو کې، د دغه اخوندانو د لاسه د دې ټولو ذهنیتونه داسې شوي دي لکه یو 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 نوع فرعونیت په دو کې ځای په ځای شوی دی، دا د اخوندانو د وجې نه. زه د والدینو نه صرف دغه تقاضا کوم چې د الله په خاطر هغه څه چې تاسې د خپلې واده شوي لور دپاره د هغه په ژوند کې غواړئ، هماغه د ننګور دپاره په ژوند کې وغواړئ. بس
یو مشهوره خبر موږ او تاسو لرو کنه، وایي کرده میګرده. آیا د دوی له سیاسارو سره به بېرته تماس ونیسي؟
همدغسې ورسره کېږي، همدغسې ورسره شوي دي. ناشنا او بیکاره فرهنګ دا ده چې دوی پور باندې پردي چې دوی نه ښکاره کوي، محکمو له دوی نه ځي، نور مسایل دوی نه دغه کوي، دوی هم د دوی اولادونه هم د دې مسلو ښکار شوي دي. ځکه لکه څنګه چې تا ویل چې څه کری هغه بری بی چې د بل د اولاد دپاره ته دغسې تریخ ژوند غواړي، نو د خپل اولاد دپاره چې د بل په کور کې دا تمه مه کوه چې هغه به خوږ ژوند ولري. نو بیا هم همدا تکراروم چې خپل لورګانو دپاره د بل په کور کې کوم ژوند غواړي، هماغه ژوند الله په خاطر باندې ستاسو کور له کوم میرمنې راغلي دي هغه د چا اولاد دی د چا خور دی د چا د زړه ټوټه وي چا به ورسره تکالیف تیر کړي چا به ورسره مشکلات تیر کړي وي په هماغې نظر ورته ګورئ بلکې دا خپل اولاد وګڼئ دا ستاسو فامیل دی دا ستاسو کور دی دا ستاسو د کور غړی ده
بلې په خپرونه کې که څه هم په دې باندې خبرې وسولې خو بیا هم که نارینه وو ته مشخص پیغام تاسو ولرئ چې دوی له خپلې میرمنې سره کله که نرم چلند مناسب چلند کوي دوی ته یې ګټه څه ده او که چیرې وران چلند کوي تندخویي کوي هر څه خپل حق ګڼي بدې پایلې چې دي خپرور به په دې باندې سر راټوله کړو
زه به ټولو نارینهو ته دا ووایم چې راځئ چې په شریکه سره موږ او تاسو ټول د نبي کریم صلی الله علیه وسلم سیرت اختیار کړو موږ چې کله د هغه سیرت اختیار کړو فکر کوم چې موږ د هر قسم مشکلاتو نه وځو زه به په دې برخه کې فقط دومره ووایم چې ورځ عائشه ابي د نبي کریم صلی الله علیه وسلم سره په کور کې لږ په اوچت اواز باندې خبرې وکړي نو ابوبکر صدیق را ننوته ابوبکر صدیق د عائشې پلار وو چې کله ابوبکر صدیق را نه وته د بهر اواز واورید د عائشې نو را نه وته کور کې عائشې غواخ ولو یعنی غوخته ده چې عائشې باندې غواخو کې یا کېدې شي مثال اراده دا و چې لاس پورته کی نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې ورته وکړه ورته چې ما هيا ابوبکر دا مې وروچ دا ستالور د خدا یاد ولر رضا ما میرمن ده نو کله چې هغه د کور نه بهر شو نبی کریم صلی الله علیه وسلم عائشې لمخ اړه ورته ګوره څنګه د درنې تپیړ نه مخلاص کړ د غواخ نه مخلاص کړی اوس خورا سره پخلاشه یعنی دغه نبی کریم اخلاق دي دا د پیغمبر اخلاق دي چې په عائشې او بیرته د پخلایی الفاظ هم پیغمبر پاک استعمالی نو که چرته ستا په کور کې ستا ورور راپاسیږي ستا نور داسې وګړي راپاسیږي چې ستا په میرمنې باندې یا لاس پورته کوي یا د ظلم ورباندې کوي یا وحشت ورباندې کوي یا قصدن یا عمدن یا سهون لطفا دغه د پیغمبر دغه سیرت اختیار کړه لکه ابوبکر لای چې ویل ابوبکر پلار و چورته چې ته دا حق نه لرې چې زما په میرمنې باندې لاس پورته کوي ته دا حق نه لرې چې دې باندې دا خشونت وکړې دا زما میرمن ده که ستا لور د کار شي په خپل ځای نارینه باندې غږ کوم چې د پیغمبر پاک دغه سیرت او د ملایانو نه وغواړه چې د پیغمبر پاک سیرت او دغه کتاب ورته زه وایم چې د شمایل ترمذی چې دې کې د پیغمبر پاک ټول سیرت د میرمنو سره چې هغې کوم څه چلند کړی دی په دغه کتاب کې شته دی لطفا دغه ملایانو زه پوهیږم دغه کتاب نوم یې هم نه دی اورېدلې او دغه مطالعه هم په دې برخه کې نه لري خو خیر دی دغه کتاب دې پیدا کړي مطالعه دې کړي او بیا د افغانستان مظلوم خلکو ته دغه کتاب ولولي تر څو د پیغمبر پاک په سیرت باندې د میرمنو په وړاندې باندې د هغې په سیرت باندې پوه شي
ډېره زیاته مننه تاسو ژوندي سلامت اوسئ
ژوندی اوسئ باعزت او سلامت اوسئ
درنو دوستانو دا د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې په کورنۍ کې د میرمنو په حق باندې خبرې وشولې او له موږ سره میلمه و قاضي محمد الیاس مدني چې د دینی علومو په برخه کې د مدینه منوره په اسلامي پانتون کې د ماستری ترکه چې زده کړې کړې دي تربیه پرز کې چې است علمل او ملګری
بس لیونے کی گم خف دی پوہے گم بیاد چاپ مینا بے نواز پوہے گم مستی پرتا تل پسر کوشنڈ مسکادا مستی پرتا تل پسر کوشنڈ مسکادا کھلے یہ ادا محبت بہی شوندین وستر لیم چا گناہ کدا ور نصیب زمادہ